السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبری د بریا په لور ګړندې کړې په همدې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریان یون سره هم غږېدلی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي
پساب کې د مهمو خبرونو سرټکین د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د هلمند شاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لاغې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیدل کړ د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ولم بجې د غرمه نه هی اړوان چې امې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتلمنه د بصیرې په نامه وا دا خپل شي قمندانۍ ته وظیفې لپاره راشي د نامعلومو کسانو په نه درښینه په دې ډزې وشوې په دې باندې په دا وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام او اجراتو کو چې په دا قضیه کې مونږ دوه تنه نیولې دي
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پېښه کې لاس لري دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورم وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتوران د دې ښار په څلورم او اووم ناحیو کې هغه مهال وژل شوي چې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنځت واکسین ورکول له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې و ژوسوی حکومت د دې بریدونو مسولیت پر طالبانو شوې خدا ډلې نه مني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نماوي د برا لاینز په د افغانستان د دولت ملک چپلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیه قطر او امریکا متحده ایالاتو له ورپورو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړې میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل په دوهې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا نه ده کمه شوې دا خبرې پر اوسه شکل په سپتمبر کې پایل شوې خو له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختي تمه ده چې ترکیه استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي د هرات چارواکي وايي په شینډند ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تن امنیتي سرتیري وژل شوی دي د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنۍ ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې د شغلی قتالی په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي دي په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډند ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت شوی او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو د لشکرګاه شاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د شاغلي دایی انځور به پکې حکسي په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیري کړ د چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې مناسبوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خبرېدل په پېښور کې یوې محکمې نن دغه ممنوعیت د لیري کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نخ پرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړي چې مطالب به فلټر کوي سره لدې چې ټاک په ټول نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونه هم په ډیری دودي د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا او باڅخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پنګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کیږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابره ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړی چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللی ده. خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهی خبرو تړون ته ژمن نه دي.
ترڅو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون اتوند خبرګون خوده.
تقریبا لسته نخواند زمون شهیدان شي وی دي علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د ورزګان د کوچانو لستون جو هم خبر کړو.
نو ولا کړي مول څل ځای را پاتې وي یا ورور د مول د فون ځای لرو یا د مولود ساتن ځای لرو یا وبل د موږ دا بچی دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللی ده. یو نامه په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوریم. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو زیاتې همکارۍ لغښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یونام د میرمن لاینز د سفر پاړه په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي هغه بل افغان مرکچی پلاوی طالبانو له قطر او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سره بیره به د سولې روان بهیر د ګړندې کولو پاړه ورسره خبري وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوه تزي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تیر شپه یې افغان مرکچی او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبري شوې. د دې خبرو یو بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده. کومه چې ویل کېږي راتلونکي اونۍ به وشي خو د غونډې د کارنې ټی پاړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي. خو افغان حکومت په دې برخه کې غلې ده، ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کرنې ته معلومه نه ده. خو هغه څه چې مهم دي، د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغیز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي، چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندې کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول له غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې 2000 هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بنخونو کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي، د نورو بندیانو خوشی کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل. ترڅو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګنې د سولې خبري یو پایله ورکړي. په دوی کې 400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لوی بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
نن سار په جلال آباد ښار کې یو خزینه پولیس د دزو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغه موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته ویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښت عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړۍ لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. لکه اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولې او څوک د ننګرهار مخکخه خزي هدف ګرځوي.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یا ویلات امداد چې په دې کې خويند هم شامل دي، چې زیاتره خويند هم زمنګ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شوي دي. ویلات امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، ایتوب مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعه زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو لپاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټه نه پورته کینو. امدا د چې ننګرهار کې څو ځخ حقیقي نه منګ څو څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدالتي منبع لري چې په هغه باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه صفه لخزي ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خراب کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زری موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغلی یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژوند تر ټولو غټ ولایت هم دا دی او ټول ژوند پې یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي، د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعاله دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنیو باندې، نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نه کړي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم، هغوی به هم مجبور شي چې د ناامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغې غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کوي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې، ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو، یو څوک یې نیولی و، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله، دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، دی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند کړه چې یو عادي رکشاوان یې ودرول او سلای ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندې، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاور شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته چا حاجت دی؟ دوی د مخکې امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نه شي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نه شي نیولی.
پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیل په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
دا چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي. او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس هم عاجز دی او زمونږ د توان هم څنګه رسېږي. وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري، صرف غږ پورته کوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویلی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې په خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. اغلی یون دا خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یوه خزینه پولیسه وژل شوې ده، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه ګوند د غړو له لوري د پراخ لارینو د پیپل خبر ورکړی. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای. خو په خبره یې حکومت لام په خپل ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلي حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي. خو په خبرې یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداري د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ د تازه لارینونو د پیلولو خبره وکړه. ښاغلی حکمتیار په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سبا جمعه به لومړی په کابل ښار کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره یې بیا په ولایتونو کې لارینونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د دوه حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه، خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی.
نږدې درې زره کسان لا تر اوسه پورې زموږ هم په زندانونو کې پاتې دي. همداراز نه یوازې په دلته بګرام او پلچرخي کې پاتې دي، بلکې په ګوانتانامو کې هم پاتې دي. د تور فهرست نه هم زموږ د حزب اسلامي نوم لا نه دی حذف شوی، سره له دې چې څلور نیم کاله کېږي چې له دولت سره داسې یو معاهده لري چې امریکا یې هم تر لاندې لږ تر لږه تایید کړی.
ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو دیرسو زرو جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی و چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي، خو په خبره یې حکومت لا هم دغه ژمنه عملي کړې نه ده. ښاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لورې د 1200 کسیزه بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړ له مخې په بیلابیلو پړاوونو کې لا څلور اویا بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره په اړیکا او همدارنګ په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوش شي. دوه کال وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري یې زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې څلور اویا بندیان خوش شوي نه دي، باقي ټول خوش شوي په مختلفو مرحلو کې.
ښاغلی مرخیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یو میاشت وړاندې د دوی له لارینونو وروسته په لیکلې او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نو نمونه هم ورسره شریک کړي ترڅو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي، خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لارینونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو. خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سو چې له لسو ورځو وروسته یې پلان سوي لارینونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1995 کال کې لاسلیک شو چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کادرونو جلب او جذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول یې د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. وربشو روزګان ته. روزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی په خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځمه پروس د کوچیانو د ملي ورځي د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي رادیو خبريال تکړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتي نه منیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوی ده. پروزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمنځنی ترڅنګ خپل ستونزې هم شریکی کړي. ورزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې تد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د پهونه ځای لرو، یا د مالو د ساتنه ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ دا بچی دي سرځایونه چې دي، د مومینې چې دي، د دواړو خاطې ورور په خاط کې ورور نه تا طالب د مور مخه پرېږدي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو. لکه تور تیر خارې په یک خارسان دا پرمانی غرونه لرو، دا مال چرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکول سوی دی، هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دې د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجمه سي، یو ځای کلینیک مورته جوړ سي، مدرسه مورته جوړ سي، مکتب مورته جوړ.
دا د وتر سردار په دوه دختو کې پراته یو ورور په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشه ستنه شنه غیاسته نشسته نه بس.
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونزې تاییدوي، خوای چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والی نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکخ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دوه اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطنه دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولېز مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1991 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر واورئ. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. لاند خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصری په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډند ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تن امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنۍ ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو 4 لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لری کړ. د چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منسوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خبرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لمړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. دوی منی مای پیلو لمړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، ترغه ورسته بیا اونیس پروګرامونه دی د ماشمانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کله راډیوي ډراما او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
د افغانستان د فوټبال د اتلان غورلیک په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدی کندز له خراسان فاریاب سره د لوبي ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیگ لومړی پړاو شپک لوبي په کابل کې پای ته ورسېدی او د دویم پړاو لوبي اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته دریم پړاو لوبي په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غلیګ د مارچ میاشتې په 4 پیل شوې او د اپریل میاشتې تر 12 نیټې به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دومره دوره غوړه سیالي پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د سلو ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالي د ځوانانو، تنکیو ځوانانو، لویانو ترمنځ چې په هغه کې میرمنې هم شامل دي، دیوی ورځ لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د سیالیو په پای کې د کابل غوره ټیم ته 3 غوره لوبغاړي انتخابیږي. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرون اعلان کړ، افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له 2 نمبر آل راونډر څخه 3 ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه 2 ځای د انګلستان لوبغاړی بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځنی لوبو کې په زړه پورې لوبي وکړي. خو د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندی کې بیا محمد نبی لومړی او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شلوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندی اعلان شو چې راشد خان له لومړي ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسی خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وکړي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خوندل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمون چې کړی و 9.15% ماشومان په هر څلو کې د په حاده خور ځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په موسمي خور ځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په موسمي خور ځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیف وي، هغه غرقت ثقاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوار ځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بېوظیفې شوي دي. نو دغه بېوظیفې مستقیمن اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو مایندو خبري اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی، څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه؟
تاسو